پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو د شمشاد زدران په همکاري هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بالاخره دی مجبور شو چې پاړه یې روښانه دریځ ونیسي. په ورته وخت کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل کې د یو کانفرنس ته ویلي چې افراطي ډلې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي او د امام اعظم او نور مجتهدینو له مکتب څخه ناخبره دي. خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح خبرونه دراوړی.
د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري کوي. وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار 15 مسافر له ځان سره بیولې دي. په شمالي وزیرستان کې وو پاکستانی سرتیری په یوه حمله کې وژل شوی دي. په پام کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري وکړي. دا د دوړو هیوادونو د خبرو څلورم پړاو دی چې په اسلام آباد کې به تر سره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن سهار ازادي راډیو ته ویل د دغه وزارت د سیاسي معین په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو هیئت چې په ترکیب کې لوړ رتبه ملکی او پوځي چارواکي شامل دي، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ له پاکستاني سیالانو سره د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان پر ګډ پلان د څلورم پړاو خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کاب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان سند نهایي کوي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم په دې وروستیو کې پر دې مسله په روسیه کې د یو کانفرنس پر مهال له خپل پاکستاني سیال ناصر جنجوا سره خبرې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هیڅوک نسي کولای د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدارمانی کې وکړه. شغلی عبدالله ویل د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون فشار راوستل کېدی چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مهال د اصلي تذکرو پر ځای د تذکرو پر کاپي سټیکرونه ونښلول سي.
د کمیسیون غړي نن شکایت لري چې ګواښ ورته متوجه دی او ځینې مسایل په فشار ورباندې تپل کیږي. دا موضوع هم مطرح شوی وه چې دا او د حوزې مسایل په زور ورباندې تپل کیږي. په دې اړه صلاحیت د کمیسیون په لاس کې دی. بیا اعلان کوم چې هیڅوک حق نه لري چې د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان جمهوری ریاست تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې خبرونه رد کړي دي. په دې وروستیو کې د انتخاباتو ځینو څارونکو بنسټونو او د ولسي جرګې ځینو استازو اندېښنه ښودلې وه چې د نوم لیکنې پر مهال د تذکرو پر کاپي د سټیکرونو نښلول په انتخاباتو کې د غلطې زمینه برابروي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دې موضوع په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. د غزنی ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار 15 مسافر له موټرو کښته کړي او له ځان سره بیولې دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو دغه کسان نن سهار وختي د ګیلان ولسوالۍ د متیپ له پسیمې کې له موټرو کښته کړي. د دغو کسانو د برمته کولو مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له غزنی په بل خبر کې ویل سوي چې تېره شپه د غزنی د مرکز اړوند په متابل سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د والي ویان وایي په دغو بریدونو کې درې وسلوال او یو افغان سرتېری وژل سوي دي. محمد عارف نوري وایي په دې جګړه کې 15 وسلوال او دوه افغان سرتېری ټپیان سوي هم دي. بلخوا تېره شپه په اندړ ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوه مرکز د درنو وسلو حمله کړې چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور تنه ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افراطي وسلولو د پاکستان په شمال ویدیس کې د پاوز د غزمی یو موټر ته کمین نیولې و چې په حمله کې و پاکستانی سرتیری وجل سی ویدی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دغه وسلول تر حمله وروسته بیرته افغانستان ته تښتېدلې دي. دوو چارواکو د نوم نشولو په شرط نن ویلي چې دغه حمله پرون په شمالي وزیرستان کې سوې ده. بلخوا د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني په یو اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. بیت المقدس د امریکا د سفارت د انتقال لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه اسرائیل خوشاله کړي، خو د فلسطینیانو د امریکا د نورو متحدانو او ځینو نورو هیوادونو غوسه یې پارولې ده. د سپینې ماڼۍ یو هیات او اسرائیلي چارواکي به نن ماپښین مهال په بیت المقدس کې په دې اړه په مراسمو کې ګډون وکړي. بل لوري ته اټکل کېږي چې زیات شمېر فلسطینیان د دې اقدام په مخالفت کې د اسرائیل پولیس ته څیرمه په غزه او نورو سیمو کې مظاهره وکړي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي دا مهال په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په پالیسۍ کې شامل نه دی. جان بولټون تر دې مخکې پیشنهاد کړی و چې امریکا باید په تهران کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي. بولټون پرون یک شنبه ای بی سی ټلویزیون ته وویل د امریکا د حکومت پالیسي په ایران کې د رژیم بدلون نه، بلکې د ده په خبره دا ډاډمنول دی چې ایران بیا اټومي وسله ترلاسه نه کړي. جان بولټون په مارچ میاشت کې د ایچ آر مکماستر پر ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل سو. ویل کېږي چې ښاغلی بولټن د ایران د مسلې په ګډون په اکثرو نړیوالو مسایلو کې توند دریځ لري.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان اجرائیه رئیس وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره د اړ شو چې په اړه یو روښانه دریځ ونیسي.
واقعا ای در مو نقطه رسیده کې ما به ایس یک شهروند کشور و رئیس رئیس اجرایی کشور بالاخره باید یک موضع واضح و روشن بود. آخرین وقتا و فرصت ها را برای بحث اساسی که آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم یعنی.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دی افراطی وبخینن په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي افراطی ډلې چې د مسلمانانو د تمدنی هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم او نور مجتهدینو له مکتب څخه خبر دی.
په حقیقت کې د حضرت امام ابو حنیفه علمی میراث د اسلامي تمدن یو عظیم سرمایه ده. په اوسنی زمانه کې افراطی ډلې
همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وروستۍ څرګندونې رد کړي. د عامې روغتیا وزیر په د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي ناکامه ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم اورئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. د کابل د چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د شیعه مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره د مجبور کړی شو چې په اړه یو روښانه دریځ ونیسي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا په د غونډې په پیل کې خبرې کولې ویل هر ورځ خلک قتل عام کیږي، باید په وړاندې مسؤول اوسو. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی، نور جزئیات له دا اورو.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي وروستۍ یو پیښو ته په کتو وسلوالو طالبانو د سولې وړاندیزونو ته په خبرو او عمل کې هیڅ چمتووالی نه دی ښودلی. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور ځانونه غلط نه کړو او خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ د امنیت لپاره لاس په کار سو. ښاغلی عبدالله وویل یو ځل بیا وویل د افغانانو لومړیتوب یو شی ده، یعنی امنیت دوی، نو موږ په نورو سو باندې فکر کوو.
واقعا ای درمون نقطه رسیده که ما به ایس یک شهروند کشور و به ایس رئیس اجرایی کشور
هغه وای پرختیا هم حالت هغه نقطې ته رسیدلی چې زده هوا دی او تباو د اجرای رئیس په توګه بل اخره باید روخانه درې ځونی سم اخري فرصت او بحث داده چې پرختیا هم موږ د افغانستان خلکو تجمن یو کنه په تیر سورزو کې موږ د ملي امنیت شورا او د سر علاقه قمندانۍ یو غونډې شاید هم نو هر ورځ تلفات لرو د افغانستان خلک قتلام کیږي امنیتي ځواکونه وژنې تو ورکو دلته څوک مسول دی راځي خلکو ته جواب ورکړو دا په داس حال کې د چتیر ورځ د ننګرهار په مستوفیت چې مسولیت یې داش ډلې منلی په انتحاري او ډلې ځې حملې کې لس کسان ووژل سول او درې څلوېښت نور ټپیان سول په تیرو دوو اونیو کې د بغلان د تلو بر پاک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ طالبانو ته له سختو حملو وروسته لاسته ورغلي او هم د فراه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وکړې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده عبدالله عبدالله ګیله وکړه چې یو سیمه کې شپږ میاشتې خلک په دفاعي حالات کې محاصره وي خو حکومت یې دفاع نشي کولای بلخوا د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي رښتیا هم امنیتي وضعیت د خرابوالي په لور روان دی دوی سپارښتنه کوي په کار د چې ولسمشر او اجرایي رئیس خپل منځي سیاسي اختلافات یو لوري ته کړي او د امنیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وکړي د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهبود لپاره په شریکه کار وکړي خو بیا هم زړه به درد کړی ځکه رئیس جمهور هم دا د سرم په میاشتو کې نه نه په دغه د اوسني نظام په مشکلاتو موږ پوهیږي چې داخل په هر کیسونه مشکلات لرو
ښاغلی صالح زیاتوي کورنۍ سیاسي اختلافاتو د امنیت له خرابوالي سره مرسته کړې رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
رحمت الله افغان و چې له کابل نه یې د اجرایه رئیس هغه نننۍ څرګندونې راسره شریکې کړې چې ویلي امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حکومت باید په دې اړه ځوابګوي واوسي او تدابیر ولري دی وایي چې وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره دی مجبور شوی چې یو روخانه دریځ ونیسي بلخوا ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویلي افراطي ډلې چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم رحمت الله علیه او نورو مجتهدینو له مکتب څخه خبره دي ښاغلی غنی چې نن یې د امام ابو حنیفه علمي او څېړنیزې غونډې ته خبرې کولې ویل که د دولت مخالفان د امام اعظم په فکر او لارې خبر شي دوی به په خپلو کړنو بیا فکر وکړي یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې دی نور تفصیل له دا اورو
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې په وژنو او فتنه بوخت دي د امام ابو حنیفه په مکتب نه دي خبر ښاغلی غنی چې نن یې د امام اعظم ابو حنیفه څېړنیزې او علمي غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت چې افراطي ډلې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي په کار ده چې دنیا عالمان د ثبات اهمیت او د امام اعظم د مکتب د لارې امولو ته جدي کار وکړي
موږ هر ورځ د خلک شهیدان ورکو بچیم دي خویندې مو دي سپینګیریم دي ځوانان هم دي او دا ځکه ده چې هغه اشخاص چې په فتنه باندې مشغول دي د امام ابو حنیفه مکتب باندې خبر نه دي وخت چې دوی د امام اعظم په فکر باندې پوه سي دوی به مجبور سي چې دوباره فکر وکړي ځکه هغه چې دوی کوي د امام اعظم په مکتب کې ځای نه لري
ښاغلی غنی ویل د امام ابو حنیفه په مکتب کې انتحار او چاودنې نشته او د کفر او اسلام دار په واضح ډول بیان شوی چې که په اړه یې مطالعه وشي ډیر خلک به په خپله لار بیا غور وکړي له روژې مخکې د افغان عالمانو لخوا د امام ابو حنیفه د ژوندانه او تګلارو په اړه دا څېړنیز کانفرنس داسې وخت جوړ شوی چې د ښاغلی غنی په خبره افراطیت د افغان مسلمانانو بېلابېلې برخې زیانمنې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان افغانستان او اندونیزیا عالمان په اندونیزیا کې هم د افغان جګړې او د روان افراطیت په اړه باندې راغونډ شوي وو له دې سره د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني چې د غونډې ته خبرې کولې وویل چې په حنفي فقه کې د ژوندانه ټولې لارې بیان شوې دي او افغان عالمانو ته ښیي چې دا په ښه ډول تر خلکو ورسوي د وویل
فقه حنفی یکی از نادر نظام‌های فقه اسلامی است که در حوزه روابط و حقوق اجتماعی، حکومتی و حتی بین المللی احکام و فروعات مشروحی دارد.
بلې مراد صاحب، د یادونې ده چې دا په داسې حال کې ده چې د افغان جګړې په اړه باندې له دې وړاندې هم تر ډېره دینی عالمان راغونډ شوي دي، کانفرنسونه یې ورکړی دي او بحث یې کړی دی. ولسمشر غنی له دینی عالمانو په دغه غونډه کې وغوښتل چې په دغو موجوده حالاتو باندې یو ځل بیا له خپلو ممبرونو استفاده وکړي، خلکو ته واز او نصیحت وکړي، او تر څنګ یې روانو انتخاباتو هم اشاره وکړه. ویل چې د راتلونکو انتخاباتو د اهمیت او د مشرانو د ټاکلو په اړه چې په حنفي فقه کې لازمې لارښوونې په دې اړه باندې شته، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلې
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې له کابله د ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه څرګندونو خبر کړو چې د امام ابو حنیفه علمي او څېړنیزې غونډې ته یې کړی دی. د ویلې دي چې افراطي ډلې د هغه چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي، د امام اعظم رحمت الله علیه او نورو مجتهدینو له مکتب څخه نه خبره دي. تاسو موږ غږ ساتي راډیو نه اوري 12 بجې او 15 دقیقې شوي. یو خبرونه اورو، دا اقتصادي خبرونه دي چې مرزي احمد زئی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر بانن پارک له صنعتکارانو سره وګوري. د ولسمشر د وین مرسل د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی به له صنعتکارانو سره په کتنه کې د صنعت په برخه کې د وروستي بدلونونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي.
افغانستان بېل شک اشتغال ته ضرورت لري او د اشتغال لویه برخه چې دغه پر صنعت باندې ولاړه ده.
ښاغلی مینپال وایي چې د بېلابېلو ولایتونو صنعتکاران په دغه غونډه کې ګډون کوي. تېره اونۍ محمد اشرف غنی د سور دریمونۍ د صنعتونۍ په نوم ونوموله. په روانونۍ کې به د حواله لارې له کابل څخه 15 ټنه تولیدي توکي استانبول ته ولېږدول شي. د بنګدري په چارو کې د جمهوري ریاست د ارشد مشاوریه د اماریکو مسول سمیر رسانن ازادي رادیو ته ویل چې راتلونکي اونۍ به سعودي عربستان ته 15 ټنه وچه میوه او نور تولیدي توکي انتقال شي. نوموړی وایي چې په دې اړه د یادو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ تفاهم نامې لاسلیک شوي او راتلونکي میاشت به له متحده عربي اماراتو سره هوایي دهلیز پرانیستل شي. کله افغانستان له هند او قزاقستان سره هوای دهلیزونه پرانیستل چې د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په شپږتیا پروازونو کې نږدې 2500 ټنه بچه تازه میوه او طبي بوټي صادر شوي دي. افغان حکومت په هوای دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1000 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول پاتې سلويخت او یو لیتر ډیزل په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په 600 سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 300 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1599 افغانۍ.
د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې شیعه مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. د دغو نتیجو له مخې د عراق د اوسني صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف هم دریم ځای لري. نوری اس نوری دا مسله تعقیب کړی هم دا اوس سره په سټډیو کې ده. نوری صاحب، کا اوریدونکو ته د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو په اړه وایي.
بلې، ان صاحب، د هغو لومړنۍ نتیجو لمخې چې د عراق د انتخاباتو کمیسیون نن د ورځې وختي اعلان کړی، د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. ورپسې د ایران ملاتړ شیعه ملیشو د قماندان هادي آمیری د فتح اتحاد او دریم ځای هم د اوسني صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف نیولی دی. د راپورونو لمخې د مقتدا صدر ائتلاف د ګڼ میشتو ښارونو بغداد او بصره په ګډون د عراق د 19 ولایتونو له جملې په 10 کې تر ټولو مخکې دی. او په هغو 10 ولایتونو کې چې رایش میرل شوی د صدر او د امیری ائتلافونو هر یو څلور ولایتونه وړي دي. خو صدر بیا هم په بغداد کې چې په پارلمان کې ډیری څوکۍ لري د پام وړ رایې ګټلې دي. البته دا وروستۍ نتیجې نه دي او د نواب په ګډون چې په پارلمان کې له بغداد وروسته ډیری څوکۍ لري د پاتې اتو ولایتونو د رایو له شمیرلو وروسته ښایي هغه بدله شي. وروستۍ شمیرې به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان شي او نتیجه به دا په ډاګه کړي چې آیا د عراق حکومت به د امریکا له متحده ایالاتونو او لویدیځ سره د اوږدې مودې اړیکو ته دوام ورکړي او کبه هغه د ایران خواته لار بدل کړي.
د رسمي نتیجو ترینان وروسته به حکومت څوک جوړوي او د نورو مهمو لوړو څوکیو ته به خلک په څه ډول ټاکل کیږي؟
ان صاحب کله چې د تېرې شنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجې نن د ورځې په وروستیو کې اعلان شي، د عراق صدر اعظم د خبرو له لارې ټاکل کیږي چې نوی ائتلافي حکومت به جوړوي. البته دا کار به هم څو میاشتې وخت ونیسي. د صدر اعظم پوست د وشیا لپاره ساتل شوی، د پارلمان مشري سنی ته ورکول کیږي او ولسمشر هم چې دنده ډیره تشریفاتي بڼه لري یو کورد ورته غوره کیږي. البته درې واړه پوستونو ته کسان د پارلمان لخوا ټاکل کیږي. صدر چې د امریکا ضد دریز لري او یو وخت د مهدي لوا چې په 2003 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جنګېدل، مشر د بغداد په بېوزلو سیمو کې ډېر پلویان لري. د نوموړي ملیشو وروسته په 2014 میلادي کال کې د عراق د حکومت تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې ته مخه کړله. البته که صدر واک ته ورسېږي، دا به د دغه مذهبي مشر لپاره چې په وروستیو څو کلونو کې د ایران ملاتړو شیعه رقیبانو څنګ ته کړی و، یو لوی پرمختګ وي. آمری چې اوس د نو شمیرو لمخې دوهم ځای لري، اتحاد په دوهم ځای کې دی. البته څه باندې 12 ځای له بهره په ایران کې له تبعیده د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین په وړاندې مبارزه کوله. البته ان صاحب یو شی د پام وړ دی چې د عراق په دغو پارلماني انتخاباتو کې ډیرو لږو کسانو ګډون کړی و. البته د مخکنیو انتخاباتو په نسبت د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی چې د ګډون کوونکو شمیر په لوکه څلور څلوېخت نیم فساد او د هغه شمیرې چې مخکې په مخکنیو انتخاباتو کې خلکو ګډون کړی و ډیره کمه ده. یعنی د 2003 کال په انتخاباتو کې په سلو کې شپېته مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی و. یعنی 2.5 میلیون کسان په عراق کې د رایه ورکولو مستحق و.
ډیره زیاته مننه نور صاحب. قدرمنو دوستانو، و موریدل چې د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د شیعه مشر مقتدا صدر افتدا ائتلاف تر ټولو مخکې دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم بیرته افغانستان ته سو. یو شمیر دنیا لمان وای کده اعتدال لار ونیول شي روان ستونزې هواري. خود د کار لپاره حکومت هم خپل مسولیتونه په لازم ډول نه دی ادا کړی. د کابل د علماء او د شورا رئیس عبد البصیر حقانی د ولسمشر غنی د نننۍ سرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ډیر علماء د دین د اصلي اصول او د امام ابو حنیفه د مکتب سره سم وسنې ستونزو ته د حل لار بیانوي، خو مخالفان بیا د عالمان هم پنخه کوي. په همدې موضوع له ښاغلي حقانی سره زموږ همکار یوسف صدران مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی، په داسې حال کې چې اسلام په اعتدال ټینګار کوي نو بیا افراطیت ولی؟
امام ابو حنیفه رحمه الله د اسلام د مبارک دین پس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو یو مشهد وو، او واقعا د غلاره درمیانه لار وه. او اوس هم چې کوم ځوانان د مخالفینو صفوف ته ځي او هغه صفوفو کې جنگي کې دوه اغراض لري. یو دا چې د سیمې استخبارات دوی په ناپوهۍ باندې بېرته تشویقوي چې هغوی جګړې وکړي. دویم دا چې د حکومت ځینې کړۍ چې په حکومت کې دي هغوی د غلطې پالیسۍ په وجه باندې خلک له حکومت نه فاصله نیسي او طبعا ځینې د مخالفینو صفوفو ته. نو دوه شیان په دې هېواد کې دي چې د هغې سبب او باعث دا چې خلک لاړ شي مخالفین صفوف ته.
مننه. اما د دې لپاره تر اوسه حکومت هم څه لازم اقدامات کړي؟ ولسمشر غنی اوس په دې اړه باندې اندېښنه څرګندوي، یو سپارښتنه کوي چې لږ تر لږه د دغه مکتب چې هغه تاسو هم اشاره ورته وکړه چې معتدله دی، ستاسو په نظر باندې حکومت څه کړي دي د دغو اندېښنو د رفع کولو لپاره؟ یو ستونزه چې تاسو اشاره وکړه،
حکومت ولسمشر غنی یوازې ځان باندې هیڅ هم نشي کولای تر هغې چې د حکومت ټول چارواکي له رئیس جمهور سره په یو غږ باندې شي. ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې ځینې کړۍ په افغانستان کې چې هغه د حکومت په سطحه باندې، یعنې د حکومت په لوړه کچه باندې هغه په حکومت کې دي، هغې نه غواړي چې جګړه ختمه شي په افغانستان کې او په افغانستان کې دایمي صلح راشي. دغه سبب انده شاید چې غلطه مفکوره هغه په افغانستان کې رایج شوې ده او انده رنګ یو تلمن وویل کیږي. ولسمشر غنی خبره په خپل ځای باندې صحیح خبره ده او ځکه د مفکوره ډیره مهمه ده.
آیا علما او په دې برخه کې خپل هغه رول چې باید ادا کړی و ادا کړی دی کنه؟ او بل دا ډول غږ مخالفینو ته دغه غږ څوک رسولی شي چې بالاخره دا هر څه کیږي دیو تحقیق څېړنې او بالاخره د خو پایلو په اساس وشي؟
علما او تقریبا تر ډیر حد پورې ډیر کوششونه کړي دي او په مساجد او په ممبرو کې ډیر زیات کوشش کړی. خو ما بیا ما خپل خبره تکراروم چې د حکومت د چارواکو لخوا نه علماو ته هم توجه نه ده شوې چې د علماو غږ خلکو ته ورورسي او که یو عالم خپل غږ اوچتوي او خپل مسؤلیت ادا کړي هغه تهدیدېږي، هغه ته د مرګ ګواښونه کیږي.
په دې معنی چې دا چې دا شته ګواښونه او د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی ده چې علماو هغه حقانیت په صحیح ډول بیان نه کړي. یعنی
دا واضح خبره ده. شخصا هم وسمت لاندې یم او نور زموږ ملګري چې کوم په میدان کې دنګلي وو هغوی د افغانستان لپاره د خلکو لپاره او د اسلام لپاره هغوی کارونه کول، هغوی خپل غږ پورته کوو. اکثریت د تهدید لاندې دي او تاسو ته معلومه ده چې ډېر علما اوس خاموش دي.
دوستانو د کابل د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی، البته د کابل د دینی عالمانو د شورا ل رئیس عبدالبصیر حقانی سره مو مرکه واورېده چې ویلي حکومت باید دینی عالمانو غږ تر خلکو ورسولی شي او همدارنګه د دینی عالمانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د کابل چاپ ورځپاڼو په کومو مسلو لیکل کړي؟ حمید مومند ورته کتنه کړي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې تر ډیره د افغانستان پر موجوده امنیتي حالاتو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر ځینو پرمختګونو بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼه لیکلې ده چې په افغانستان کې موجوده ناامنۍ د زیاتېدو په حال کې دی او روانه جګړه دومره پیچلې ده چې عام خلک یې د حل لارو د مؤثریت په اړه ناهیلي کړي دي. ورځپاڼې وړاندې د روانې جګړې لاملونو ته په اشاره لیکلې ده چې ایران او پاکستان دلته خپلې ګټې په جګړه کې ویني او هم دغه دواړو هیوادونو په افغانستان کې د ډیرو بدمرغیو اسباب برابر کړي دي. ورځپاڼې وړاندې په افغانستان کې د موجوده ناامنیو ځینو نورو لاملونو ته هم اشاره کړې او په دې تړاو د جدي بحث غوښتنه کړې څو د موجوده ناامنیو او د هغو د لاملونو د له منځه وړلو لپاره د ګډ کار زمینه برابره شي. هیواد دولت ورځپاڼې د ترهګرۍ په خلاف د روانې جګړې یوه اساسي ستونزه دا ښودلې چې دا جګړه یوازې په افغانستان کې روانه ده او اوږده شوې ده چې آن خپله د امریکا او نړیوالو متحدینو په کورونو کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. ورځپاڼې وړاندې دا انتقاد هم کړی دی چې د ترهګرۍ په خلاف په روانه جګړه کې د ترهګرۍ د روزنې مرکزونه چې په پاکستان کې دي او د دغه هیواد د پوځي او استخباراتي ادارو لخوا ملاتړ کېږي نه دي ځپل شوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان د نړیوالو فشارونو سره سره ترهګرۍ ډلې پالي او د افغانانو په خلاف د یوې وسیلې په توګه کاروي. ورځپاڼې د بحث په پای کې خبرداری ورکړې که د ترهګرو د روزنې او تمویل مرکزونه په نښه نه شي نو روانه جګړه به لا پیچلې او ستونزمنه شي. ویزه ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې او د سرتیرو د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه د مشرانو جرګې غبرګون راغسته دی او لیکلې ده چې حکومت ته پکار ده چې د جنګ د مدیریت په اړه دی له سره غور وکړي. ورځپاڼې لیکلې ده چې د مشرانو جرګې غړي په دې باور دي چې د سرتیرو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د جنګ له کمزوري مدیریت سره تړاو لري. ورځپاڼې لیکلې ده چې ځینو سناتورانو د سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې د بدلون غوښتنه کوله. د کابل ځینو نورو ورځپاڼو بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر ځینو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې د تذکرو په کاپي د سټیکرونو د لګولو د طرحې په اړه د آزادو او شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا غبرګون راغسته او لیکلې ده چې د راتلونکو انتخاباتو د مهندسي کولو هڅه کیږي. ورځپاڼې لیکلې ده چې ټیفا دا باور څرګند کړی دی چې حکومت د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون خپلې طرحې تپي. ورځپاڼې د ټیفا د مشر په حواله لیکلې ده چې پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو طرحه د حکومت لخوا د انتخاباتو پر کمیسیون تپل شوې ده. دنیا ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د بهیر د ځینو څارونکو ادارو په حواله لیکلې ده چې د انتخاباتي حوزو د محدودولو طرحه به راتلونکي انتخابات زیانمن کړي. ورسپانه د دغه بنسټونو په حواله د خبرداري هم ورکړی دی چې د دې طرح پلي کول به د تل په 28مه په کېدونکو انتخاباتو کې د درغلۍ داسې زمینه برابره کړي چې د 2014 کال د انتخاباتو بحران به له خلکو هېر شي. ورسپانډې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم د انتخاباتو په اړه د حکومت پر پریکړو بحث کړی او هغه بحران زیږوونکې بللې دي.
ساینسپوهان وایي د شمسی نظام نه بهر یوه داسې سیاره کشف کړې ده چې اسمان تل صاف وي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د فضایي علومو څېړونکي وایي چې له شمسی نظامه بهر د ډبلیو اس پی 970 بی په نوم یوه سیاره کشف کړې چې وریځ نه لري او اسمان تل صاف دی. په دې سیاره کې موجود مالیکولونه څېړونکو ته د دغو سیارو په منځ کې د شرایطو په اړه ارزښتناک تصویر برابروي. څېړونکي وایي ډبلیو اس پی 970 بی لومړنۍ سیاره ده چې له شمسی نظامه د باندې ده او وریځ نه لري. دا سیاره تود زحل هم نومولې ده. دا سیاره د اکستر او دبلن پوهنتونونو د فضایي علومو څېړونکو د وستر تلسکوپ په وسیله په چیلي کې لیدلې ده. ستورپیژندو د کپلر تلسکوپ په ذریعه له شمسی نظامه د باندې په زرګونو سیارې موندلې، خو دا یوه په دې خاطر ځانګړې ده چې وریځ نه لري.
او په همدې سره ورسېدلو 12:30 بجو ته دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له سالی محمد سالین ایورو.
په پام کې ده د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري وکړې. د دواړو هیوادونو د خبرو څررم پړاو دی چې په اسلام آباد کې به ترسره کیږي او د افغانستان یو هیئت دغه شار ته رسیدلی دی. اجرایه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدار ماڼۍ کې وکړه. دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شنډ کړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وه چې وسلوالو دوی پوستې نیولې او د ملي اردو تر شلو زیات سرتیري وژلې دي. افراطي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پاوځ د غزمې یوه موټر ته کمین نیولې چې په حمله کې و پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونه په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا کار شي د ځینو هیوادونو عکس العمل وپاروي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي دا مهال په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت په پالیسی کې شامل نه دی. جان بولټون تر دې مخکې پیشنهاد کړی و چې امریکا باید په تهران کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي.
دوستانو خبرونه ملزادې راډیو نو اوریدل. تاسو چې هر وخت وو غواړئ کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه که زموږ ویبپاڼه ته ورشئ نو هلته کولای شئ چې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. همدارنګه یادونه کوو چې د موږ د ویبپاڼه پته azadiradio.com یا azadiradio.org دواړو باندې مندل کیږي. په رادیو باندې په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل کیږي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام لاري هم کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په 3.5 باندې واوري. اوس هم رازو د زهرو کاروان 19 پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومني. د زهرو د کاروان د دیو نیل خبرونه سره زه حمید مومن ساسو په خدمت کې يم. پروانه خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشې توکو د قاچاقړونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ولې په بغلان کې کوکنار نه دی اړول شوی تفصیلي راپور نه لرو، خو په سر کې مرابولم د 13 پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسو په دریو بیلابیلو پیښو کې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول.
د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال رسنیو ته وویل چې د دې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې شپږ پنځوس کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. په یوه بله پیښه کې د ننګرهار پولیسو دوه ویشت کیلوګرامه چرس د سرخرود او جلال آباد پر لویه لاره د تلاشۍ پر مهال نیولی دي. دا نشه یي مواد په یوه کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل او د پیښې په تړاو د نشه یي موادو درې تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او په دې تړاو یې 240 قاچاق کوونکي هم عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل ولایت امنیه قمندان د اوتمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د درویشت عملیاتو په ترڅ کې دیرش کسان د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولي او له دوی سره یې لس کیلوګرامه هیروین، څلور پنځوس کیلوګرامه شیشه، نږدې دوه کیلوګرامه چرس، څلېرویشت دانې ټابلیټکا ګولۍ او یو سلو درویشت بوتله الکولي مشروبات هم نیولي دي. خاغلی امین وایي چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې له دې عملیاتو سره یو ځای له کابل ښار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل ښار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له پلوسوخته څخه یې معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیه قمندانې په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کوو وړو او ولې بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغېږي جوړېږي کله چې د صفانو نه راوځي دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده. د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه یو لستنو یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 240 کیلوګرامو ډېر هیروین، 1850 کیلوګرامه تریاک، 490 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټکا ګولۍ نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زموږ خبرونه په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 1290 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org او پرونه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو د قاچاقونکو پر ضد عملیات ګړندي کړي او اوس مهال په هیواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې ویشت همدا د نشه یي توکو قاچاقونکو جوړوي.
د 16 زنه او د پولیسو موټونه
په 1999 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 521 لوی او منځني قاچاقونکي ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونه په سر کې ووري. خو په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره ده که بل
څه
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي و چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یوه رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې اپیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشه یي توکو په سر ناوړه اغیز کوي. همدغو زیانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشه یي توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خدا چې د اسلام د سپیشلی دین حکم په دی اړه څه دی، دا درته له یو دینی عالم سره په مرکه کې وایو. د خاطرو برخه هم لرو او د خبرونې د پای شېبې بیا هم یوې عبرتناکې ډرامې ته ځانګړې شوې.
یار ما خو له ناس نه کیږي، زه ورور هر چیرې چې زه خوشاله اوسېږ مونږ یار
درپسې زه خو دا دې لاړم.
هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشه یي موادو په تیره بیا د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي له نشه یي موادو سره د مبارزې پر وسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 10,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د عواملو ارزونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشه یي موادو ستونزې ډېرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډېر شوي او یوازې په تېره یوه میاشت کې مو د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. خغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 10 زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي.
در سال 1397 پولیس متانسته 407
په 1399 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 402 اوی عملیات اجرا او 521 لوی او منځنی قاچاق کوونکي ونیسي. د زندانونو ریاست د شمیرو لمخې د افغانستان په سلو کې 10 محکوم شوي زندانیان د نشئی موادو قاچاق کوونکي دي. هغه مزنونین چې اختصاصي محکمو ته معرفي کیږي اکثره یې تر لسو کالو په ډیر بند باندې محکوم کیږي. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغزو.
ښاغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډیره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تیره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. ښاغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړې چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات د پاره جدی اقدامات نکیږي. کله چې تقاضا موجودی په هغه اندازه باندې عرضه هم وي نو چون قاچاق بهر ته کیږي او قیمتونه اوچت دي دلته غریب و خلق هغه تشویقیږي، حتی همکاري ورسره کیږي یا د نام نسیمونه زیاته ګټه اخیستل کیږي په دې سلسله کې.
د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیې قومندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډېر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه تر زرو ډېر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موینیت هم وایي چې د نشه یي موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 22 د نشې توکو قاچاقونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشې توکو د قاچاقونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په 100 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی، خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښتونه له منځه یو نړل شي. د بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړوند سیمو کې کوکنار کرل شوی، ناامنۍ، بېوزلي او بېروزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي. خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړول وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډیر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کښت اړول پاتې شول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت وراچوي او وایي:
که رښتیا ووایم، که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولی شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولی شي، د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولی؟
اوه کاله مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو. خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په 100 ولسوالیو کې په زرګونو جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشه یي موادو په تولید کې بېوزلي، بېکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنګ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دې سلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کېږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي، هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازنې لارې بدیل کښت دی. تر څو چې بدیل کښت نه وي، د تریاکو کښت نه ورکیږي. ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي، نو 3000 افغانۍ بای لري. خو که په هماغه ځمکه کې کوکنار وکړي، نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم تر څو چې بدیل کښت نه وي، د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګي ولسوال محمد سرور اکبري له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي:
بلې، تمامي ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمینه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بېوزلي ده.
خو د بغلان والی چې د خلکو له ګڼ شمېر انتقادونو او ګیلو سره مخ دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامي عملیات کوي. دی له مرکزي ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشه یي موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له 3 څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې معینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي، ډیر ښه نتیجه به ولري. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامي قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې امله چې تر تریاکو د چرسو زیان لږ دی، د بنګو کښتونه نه اړوي. خو د چرسو کاچاق حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاقو په جرم نیول سوي او زندانی سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه
نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه. زمون غغل ازادي راډو څخه اوري. اپی موچرز د نورو نشئی موادو پشان د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت ناوړ اغیز کوي او په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک پرې اخته دي. د دې نشئی بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کیږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپیشلی دین هم د دې بوټو کرل حرام بللی. زمونږ همکار محمد آیاز ترنک له مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشئی بوټو کښت څه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو پرتباط باندې لس خبرې کوي. د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدراتو کو پلورون کوي، د مخدراتو کو استعمال لون کوي، د مخدراتو کو د مجلس جوړون کوي، د مخدراتو کو تقسیمون کوي. دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاتاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخیستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د استلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تاریاکو او د چارسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تاریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک هم ساده خوري. چرس لپانو سره هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ خپل ټولنه او جامعه کې وینو چې په ملیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدراتو کو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي، باور کوي چې هغه په ژوند مړ دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دې مېرمنې په ژوند باندې کونډې دي. که دوی اولادونه لري نو د دې اولادونه د دې په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ترې کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمې.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې یې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدراتو کې اخته دي، په زیر دې چې دوی خدمت وکړي خپل کورنۍ ته، دغه خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سره ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفر هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره.
دغه فکر چې زمونږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاقو او آدابو د ټولنیز ژوند سره خلاف ده. نو ضرر موږ او تاسو چې څومره وینو په خپل په دې خبره کې ده، چیرته په ګندګیو شټلیو لختیو د مردارو پلونو لاندې پراته دي، په خوړونو کې دا دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کړم او چې خارجي دنیا ور باندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپل افغانانو ته رسېدلی دی. دغه خپل دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاز ترنک پوښتنه جواب ولې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
رزو د خاطرو برخو ته. د لغمان ولایت عطا محمد له 13 کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یو ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې موتاد شو او نشه له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاز ترنک سره د زړه خواله کړي دي.
موږ اتلی و ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زمری سوما لاړم یو بلوچ کور ته، هلته ماته ویلې ولې ما ولې ځان مې درد یا غول رئیس زر ته دوا در کوم تی وس کا خکیږي. ما ورته ویل چی شي دوا بی؟ وې تاریاک دی. ما دی امغ جنه شروع وکړله ته د غنن زمانه پوری. دا خو شي یو د پکاش کړه و یو د پ مکاش ک سل د پی دی نور کاش کاګم. دا مون مخس فکر کې نه و چې مون به متادان شو. ډیر جوان مل الله سوار ک مو ما دیوال جان اویا کیلو ری وسم دیش کیلو تا زندگی می خپلم خو کی خراب کړه. بایوانان ژوند می پکې خراب کوروره. ما وروره لاس لا کنه مرم دیش زره خرڅه کړی. پټه می ورکړې په شل لا کو ما په لاس لا کو ورکړې. ما خپل ژوند خپل خراب کړ. پلار می راته وزر کړه، مور می وزر کړه، خزی می وزر کړه، خوند می وزر کړه چې ته دې منګه مشر وروره. روابط می چانی شک اول هغه سره خو چې هغه نشې نو هغه منګ نه هغه کول و دا سه خوش په زول خل دی چې وکلان الګ تاسو سناری گی پوډری نور څه ژوند دی. دا تل اسکالو باندې زده سم نه ام پوسره وای چې ما تل اسکال عمر تیر کړه کا تل سره لې می تیر کړي ژوند می غون پنی شبایل سره می کو استادم کاشو استادم سب چتونه تړم شټرین کار کوي سم خشکاری کوي سم هر کار کوي سم هر کار باندې پوي تاثیر دارا باندې وک چې کله به مې نشه وکړل او ورځ بل کار پاتې سم یو ځای کې مې کار کوي یو خزیتا زه خمارم ما ورته ویل پیسې راکه هغې ویل تا تازه کار شروع کړې زه تا ته څنګه پیسې درکړم دا زړه کې ویلې ولاکه دې په ما سم کار وکړم زه به هم دا کار داسې درته خراب کار کړم چې لس ورځ یا کار ته لاننم قرار کار مې ماتې پرېښودم نو هغه مواد ته دې پورې هم تاثیر لري چې خپل ژوند دې پاتې کړي یاره ډېرې پیسې مې له لاسه ورکړي چې د اتلس کالو کې ما هېڅ هم نوی سرمایه پیدا کړې نو چې هغه د کال مې یو لک روپۍ ساتلې وای باید اتلس لکه خو ما سره وای موږ اوس پکې ګیر راغلي ورور تاسې مه راځئ اولاد به هم پیدا شي موږ نه به څه زده کړي وای ابا مې پوډري وزوی دې پوډري پلار ماته سر سر تور کړی پښو کې راته وزر کړی ژړلی دي راته مور پلار زړه کې آزار راته کړی وې دې کړی چې ما ابرو عزت وړی
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د زهرو د کاروان اونیزه خپرونه ده او د ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده ډرامه څه داسې ده چې اسلم د تعمیرونو ډېر تکړه رنګمال دی د دې یوه کر رنګمالی په اجاره نیسي او ډېر خوشحاله وي چې ډېر پیسې به ګټي د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي خو د کور خاوند ناببره اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنګمال ته سپاري دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه پام کو چې کالی دې رنگ نشي
سمه ده دادا کېنم بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده
دې میلمانو کوټه رنگ شو نن دا کوټه هم خلاصيږي دوه نورې کوټې پاتې دي بس هغه هم په دې هفته کې خلاصيږي له خیره سره
کاکا ته ډېر شناخته راته ښکاري لکه چې یو ځای مې لیدلی
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي
ته په چمنې حضوري کې نه اوسېږي
نه نه په چمنې حضوري کې نه اوسېږم خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم
بس پوه شم
زویه ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم ډېره ښه رنګ شوې ده
سمه ده درځه
بابا تم عجیبه کارونه کې
ولې بچیا څه خبره ده
د رنګمال ما وپیژند د پوډری دی پوډری
بچیا پوډر یې موږ څه کوو زموږ خو رنګمالی په کار ده او دی ډېر ښه رنګمال دی
بابا ته ټکور وګوره او ستا د پوډری رنګمال وګوره چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه
که زما منې هسې جواب کا رنګمالان خو لږ نه دي بل به راولو
سمه ده زه به ورته وایم چې کار بس کې ته ولاړ شه بل رنګمال راوله
اسلام اے څنګه وره ده چې بستر دې په جا وړه ولا خدای دې خیر کی چیرې دې
بس نو دا دې سپی ژوند نشم تیرا ولای
والک څنګه وره ده ک پوټر نه لري راشمان څو پړې پیدا کړی دي یو دم وای چې قدم دې سم شي
بس نو دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي
وستر یا تخه برد تو خون ملک پوکه کنه
من دی غم لڑلی پودر و لنزه دوم را باد نامو شلو چه اوز خلق سپی هم تر مخه بولی بای پا کور که خواه پا ازاد ساتی خو موگ ده کور مخی تم نپریدی
اسلام لیا تراش یو دو دو ها چه دماغ دی لگ آرامشی نور بخپلا دا گاڑی وڈی خبری پریگ دی
گونه کمالیا زن پسد کیم پاها آت سپویگم
خانو بیاد چه خبره دا
نوره نو چه خبره وی آر اورال خلق پا بازار و گسو کی دا پودری ناری را پسی وی کسوال کهو وای بی غیرت ده کار نکوی او که کار کوی چو کار لدر کوی خانو چو اوکو تو اقلا اوکو
یا رسلم مایا مغزدی را اخوارن لکه ما تشرانده لگیایی او چوک دی پا خبرم نپویگی اصلا ستا مطلب چونه
مطلب میدار چٹول خلق پس پکستر گرا تا گوری کہ نخدا عبادت کہو سوک مو جماعت نپری دی وائی تا چپلے اگلا کوی او کہا کہو سوک کار نرا کوی
کدا خدا دا متر دی دا مدا ملیان ام دا گشوان دی دارا تا وی اچی نن چی پی گشوی دا
کمالیا یو خک گار میں پیدا کرنے ہو د کور یو کوټا می رنگ کړه د کور خاون می هم لکار خواخو خو چې له پوډرو می خبر شو نو سم د لاسې لکار وشړلم یار سخت می زړه مات شو
ښه نو چاره څه ده اوس چېرته دې زوروره
وانم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم شفاخانې ته ځم او خپل علاج می کوم کمالیا کدے ماں منی نو رانا چی دوارا لڑ شو
یار از ماں خلا ناسا نکی گی زورو رار چی ری چی زی خوشحالا اسے دمونگا یار ہے
زی چی نزی بلا می در پسی زی خدا دے لارم
له همدې ډرامې سره د زهرو د کاروان د دې اونۍ خپرونه پای ته ورسېده. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په پاک رب سپارم. خوشحاله، بریالي او ودان اوسئ.